د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقونو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان یې قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ارزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقونو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوی شدید اندېښنه ښودلې. په یوه خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خپره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې یمامتو له خولې ویل شوي باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې، هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمېر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې تېره شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ارزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم قلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسا نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په موساخان او چورې ولسوالۍ کې توسې مو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خښونکي طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیک وایي تېره شپه د نهو بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ییزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ییز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. د بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وژل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وژل شوي دي. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بېځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر لسمه په عراقي رسمي رخصتي اعلان شوه ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو کولې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریه زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران له ملاتړ برخمنو ملشه کنډکونو یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې غوښتنې زیاتې کړي. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي.
د ایران دولتي په مرګ د کسماچیر ولایتو ته هلمند ته راځي تر نورو فراته دي.
نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان. پس د 150 کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه په حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نور راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او سم پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خود دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایي رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خواشینۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېرې افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نوي کړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده محکم و استوار
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د 4 نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 1 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې ارش داسې وویل:
دا پروګرامونه تر ډېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په دغه غونډه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولي، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېیمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمنوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او په پایل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوس 13 د غزنی ښار په درېیمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بالاخره دغه سلاوي راغلې د غزنی ښار ته راوتل چې په ځای کړې، غوښتل چې نورو فارغان ته انتقال کړي او د مخالفینو د دولت په لاس کې سره وکړي، دوی خپله استفاده ترې وکړي. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې په جاسو سرنوال په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیس سره ګډ عملیات هم وکړو، په دې کې موږ نه حمیده کلاشینکوف د ګریزبند او هم چنان 15 فانچې او نورې درې څلور کم مختلف نوع مهمات زموږ لاس ته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
ما خصوصا د منګې پښتور د نو تر سیرلاندې و قانون باندې وسه کله دا فرمت د منبع خپل راته وګورې چې سلاګارې تنظیم کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې په مارس د تقسیماتي کې د ولایتونو څخه المنت دي غزي تر دي نورو فراته دي ان په دې یو ځای موږ تاسو ته د دیوالو تر سره اوس د زیات سره موږ په دې خبرې یو خدای ثبوت کړي چې دا کیسپن دي په دې باندې قط په استفاده مې څه دي مرګ دي زم څنګه غوښتل مو کړ دوی دا دا منبس موږ اطلاع راکړه موږ یې څارل دي دا مطلب خپل هم ګویا د نسب موږ په پاکستان تاریخ سره په ډول دي چې څه ویني په نور ولایت ته هم دا وسیله تر دي
پلیکل شوی دی کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې که په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران له لارې افغانستان ته راغلي.
ما غواړم چې یو نمبر لدی او دا هم پکل شینکو په نه خو هیڅ څه ونه دي کوم شي چې دا کړی شي په نور باندې هم دې چې دا سخت دي ساده یا سخت پاکستان دې سخت دي دا خبر راغلی راغلی دی او نمبر یې سره نمبر لري نورمال سر دا ما بس مونږ ته وایي دي او دې نو وي ټوب چې دا ګریزبند دا یې خېز زمبې خو دا زرم سم له کټوره مونږ راغلی دي.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یادوي څومره ستاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سل کې اطلاع تر کې او دا کې چې موږ ورته نسو.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډلو ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
دا طالبانو ته مجبور ده طالبان سپکونه په افغانستان کې جنګ کوي اصل په دغه پیډو ټول کېږي د توضیح کېږي او داسې کسان چې دي اسلامي سکه بازی کې زنو کې په دې مهمه کې ځای ځای کوي او راوړي مرز نږدې دولتي ته په لاخه دي توضیح کې نام منطق کې دي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي؟
کله چې موږ د کور د سګاتیا چاپیان زما سره کړ متاسف په دې کور کې زنانه مشمول موجود و هغه ستې مزدور شو هغه پښتېدلی و یا به نه و په دې ساعت کې خو هغه د موږ د کارنده انشاء الله که شروع کړو چې په زر دیونه شو کان ته ورسره.
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي که مخکې لدې هم داسې موارد لیدل شوي؟
زما په ماموریت کې اواز ولته چې دا کارل ته سوی نه مخکې ځینو نو هم
فکر کوي چې له غزنی پرته نورو ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله. تاسو د نورو ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او غو هم دا وسلې موندلی؟
بلې و خو ما فکر موږ دغه منبع نه کوي موږ خپله هم دا په دې باندې چې همېشه موږ وایو چې په پاکستان د ایران د موږ په خلک لاسوانه وایي دا یې ثبوت ده چې دې له په نورو ولایتو کې د منبع وایي چې دا اصل دې کې دا ډېر زیاتو تقسیماتي دي هر کار جبهې ته او هر ګروپو ته ورکول کېږي یاندا په دغه هغه نور ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دی او څه دی
دغه اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازي یو څه کم نه دی
دا صرف یوې دې په ډول دی دا څنګه زه چې ځان نور ولایت ته تقسیم شوی دی یعنې دا کوم دا کار کوي چې زیات معلومات درک څه خبره ده مزمن ته په لاس باندې چې موږ منبع د تا کې وو چې ولسه د موضوعات راغلي موږ یو تاسو چې دا خبره زاسته سره دا به شو چې دوی نو د څه موږ مخکې دی او د تقسیمات راځي نو به موږ سره به دا کوم څه دی راته چې موږ تاسو مکمل گزارش وړاندې کوو.
د غزنی ولایت امنیه قومندانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د غزنی امنیه قومندان ډیر بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو د غزنی امنیه قومندان سمونوال داوود ترخیل ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی ښار په یو سیمه کې نه کلاشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل. ورسره لدې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصولو سرغړونه کوي د لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایرانی وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي. د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایراني توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې له ورانکارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پراتلونکي حمل میاشت کې متحده عربی اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې همدارشان وویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي خو وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر وای له متحده عربی اماراتو سره د شوی هوکړې لمخې ټاکل شوی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هیواد ته د کار په هدف واستول شي. فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ د پرانیست غونډې په څنډه کې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روانې دي چې په هغه هیواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
لومړی جوفه به ډیر غټ نه وي، دوانیم زر کسانو در لمره پا در پس دیر شو کلو سخه چه یه گروپ زی منگوارو چه دیر پا منظمه توگه دیر پا خشکل چه حمل پا میاشته انشالله واسطه و چه در لمره گروپ چه دیر پا عزت و عبرو پا مسلکی شکل ولی گلشی چه در لار عواره شی کنه او احتمالی خندون چه ممکن دی چه دی تفاهمنامه دی پلکی دو پا اصنا منستراشی داغن مخنیوی بشه
دا پا داسی حال که دا چی پا افغانستان که دا بیکاره کچه و رستر بلی دلوڑی دو پا حال که دا نامنی اداری فساد او دا قشان دا لازم و پالیسی و او دا کاری اسانتی او نشتون پا افغانستان که دا بیکاره او بی وزلی دا پراختی مهم لاملون گنل کیگی دا افغانستان دا کار طولانیز و شهیدان و او معلولون و چار و وزارت دا معلومات و لمخی پا افغانستان که دا کار پا شرایط برابر یو شار یا نه میلیون کسان بیکار دی خود دا وزارت وزیر فیض الله زکی وی حدسه کوي چې دا بیکاری کچه راټی ټکړي دا افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه کاری مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول همداراس په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنۍ ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د خاغلی زکی په وینا د کاری مهاجرت په ستراتیژي کې ورته ځای ورکړل شوی دی نو موړی وای چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل خو د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغاني پاسپورت کارت استول کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه دغه ستراتیژۍ هرکلی کوي خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چاته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پووسي او بهرنۍ ژبه یې زده وي د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ پیشنهاد دا دی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشی نره ملکونه و در وزارت کار متخصصین بوی دا تصدیق در مهارت بورکی چه پا داخل او بهرنی ملکونه اعتبار بولری اول باید میارونه برابر بکی مهارت لوار بکی در دی ملکونه لسان چی بوی در دا لسانونه به ازده بشی او چه زی داخل بازدهی در دی کار
دی وای هر کال د کار په شرایط برابر 300,000 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې سلویخت افغانان د بیوزلۍ لکرخې ښکته ژوند کوي خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه ده اخیستې او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړي دي اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومې هڅې پیل کړي خلک یې پوره ملاتړ کوي قومي مشر ګل محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم دا ده د کومه پروسه چې زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د رئیس جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردگار انشاءالله بریالی کنه موږ ته ډېر د امید تمه لرو
سراج الحق وای دوی له ډېر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډېر شپې رڼې کړې دي خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلی چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوخونه پیل کړي خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیله مند شوي دي
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي موږ دې ته ډېر امیدوار یو په دې خاطر چې دا یو افغان دی دې ته د افغانانو مشکلات دوته د افغانانو کلتور انانه ترس معلوم دي
د ملي اردو یو تن سرتیره باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړي او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دی خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي
د جنگ لپاره خو موږ راوتیم چې جنگ کو خو څوک د جنگ نه ډېر ستړي شوي نور ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې موږ ته ټول افغانان یې خراب کړي دي
باید سوله راشي ځکه چې د جنگون نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاره حل کړي کونړین په داسې حال کې د سولې پاړه د روانو هڅو او کوخونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم زل د پاړه پاکستان افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د کندوز ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز څلرویشت بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي د ازادۍ راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي
د نوموړي ولایت سیمهیز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز څلرویشت بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې دوه لکه امریکایي ډالره لګښت راغلی د کندوز والي عبدالجبار نعیمي په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د یو ان ډی پی لخوا تمویل شوی دوه لکه او شپېته زره ډالرو باندې لګښت راغلی او څلرویشت بستره شفاخانه هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي
د سطح زون است تمام مریضای چهار ولایت زون انشاءالله مریضای مقامی توبرکلوز شه در ریشه
ډیر ژر به د دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندز بلکې د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکي د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا وسه کې چا نه کېدل بعد هم دلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ته ډیره خوشاله موږ په ډیره خوشاله
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالېدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هېواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یو غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې نن کله چې پښتین د کوټې هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه لرو
هغه ته دا وویلو چې ستاپ کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې په پوندې لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږلو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ خو اوس د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام له عصمت څاروان څخه واورئ چې لرغونپوهانو په افریقا کې څه نوي موندلې دي
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخوانۍ ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی لرغون پوهان وایي چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بې له دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه په الجزایر کې کشف شوي ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شیان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور